تاسو مشال ریډیو ته غوږ وست په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوي زه بوریوال کاکړ تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د پاکستاني وزیر اعظم او پوځي مشر ترمنځ د ملاقات د لوړپوړي امریکایي چارواکي پاکستان ته تګ په سند صوبا کې د زلزلې او داسې نورو موضوعاتو په اړه تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. او د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو 19 پروګرام پام کوه هم لرو، خو لومړی بل احمد شاه زمي څخه د دې سات خبرونه واورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی، د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز تیر ماښام د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی او د لوړپوړو چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو دواړو د حکومت پر کارکردګۍ انتقاد کړی دی او د روس ولسمشر ویلي چې د روسانو ټینګ عزم او زغم اروپا له غلامۍ څخه وژغوري. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز تیر ماښام د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې له مخې نوموړي له راتګ سره سم په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم له سلاکار طارق فاطمی او د بهرنیو چارو له سیکرټري اعزاز احمد چودري سره ولیدل. خبر پاڼې زیاتوي چې په دې ملاقات کې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر روانو ستراتیژیکي خبرو اترو، د افغانستان د جوړجاړي پر عمل او سیمه ییز صورت حال خبرې اترې وسوې. بلخوا د پاکستان د پوځ د اماړي کوې اداره وایي چې ویلیام برنز نن په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له سرلشکر راحیل شریف سره ولیدل او دواړو پر دوارخیز اړیکو او د سیمې پر امنیتی صورتحال خبرې اترې وکړې. تمه ده چې ښاغلی برز بنند د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره هم لیدکته کوي. د تحریک انصاف ګوند د پېښور ضلع مشر او له حکومتي څوکۍ لرې سوي یاسین خلیل ولی درغلي کوونکي هغه کسان دي چې تر واکمنېدو وروسته یې هم د خیبر پښتونخوا لپاره تر اوسه هیڅ نه دي کړي. نوموړي تېر ماښام د اسمبلی غونډې ته د وینا پر وخت پر حکومت انتقاد وکړ چې بې له قابلیت یې خلکو ته کارونه او څوکۍ ورکړي دي.
د سپیکر صاحب زداوی چې وو نو کاریان کې د اسفور هغه ما ورکړی دی او پچ پر نو کاریان په کې د نو خاصه تاسو په بیک پرفارمنس حالت وې چې چا د فارورډ بلاک جوړی چې نه خلک خفر کړي.
د حسن خلیل خبرو په جواب کې وزیر اعلی پرویز خټک ویل هغه کسان چې صفر سوي دي وسیله ځان اتل نه جوړوي. د اسمبلی غونډې پر مهال ټول مخالف ګوندونو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې غړي مولانا لطف الرحمن د اپوزیشن مشر کړ. د او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابکم د حکومت پر کارکردګۍ نیوکې وکړې. د خیبر پښتونخوا د کوهات له جرمی مرکز څخه د خیبر ایجنسی لري پرتی سیمې تیرا میدان څخه د بیکورسو خلکو د ستنېدو د لړۍ په دریم ورځ نن یو سل او یو پنځوس کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوې. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای او د خیبر پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي چې د مې له اوومې نېټې راهیسې له تیرا میدان څخه د بیکورسو خلکو د ستنېدو دویمه لړۍ پیل شوې ده او تر دې دمه ټولې څلور سوه او دوه پنځوس کورنۍ بیرته تیرا میدان ته تللې دي. د دې ادارې مسؤل عادل ظریف نن مشال راډیو ته وویل چې ستنېدونکو کډوالو ته هر ډول اسانتیاوې ورکول کیږي.
دلته خو چې کله آی ډی پی راشي خپل واپسې لپاره بیا دلته دی خپل واپسې فارم واخلي، د هغې نه پس دوی چې کوم غیر خوراکي اشیا دي هغه واخلي، حفظان صحت لپاره یو کټ ورته ملاویږي هغه دوی واخلي، او د سرکار د طرفه ورته فری ترانسپورټ بندوبست شوی دی تر د باغ میدان تیرا پورې دی خو په عزت طریقې سره د دوی واپسي کوي. دې نه علاوه د دوی د میډیکل چیک اپ انتظام شوی دی، ویکسینیشن سروسز دوی ته موږ ورکوو چې کوم پولیو شو ټی ټی میزل څه قسمه ویکسینیشن ضرورت ورته د مونږ ټیمونو بار په دا ویټینګ ایریا کې ګرځي وی ته دا سروسز ورکړي.
نو موږ زیات کړ چې پروانه لړۍ کې به ټولي او نیم زره کورنۍ خپل سیمې ته لیږي او دا لړۍ به د مې تر دیرش منټه پر دوام ولري. د تیر کال په مارچ میاشت کې له تیرا میدان څخه د تحریک طالبان پاکستان وسلوالي ډلې او حکومت پله وسلوالي ډلې انصار الاسلام ترمنځ د نښتو لامل په زرګونه خلک بې کوره شوي ول. نن سهار د پاکستان د سند صوبې په نوابشاه سیمه کې په زلزله کې لږتر لږه دوه کسان وژل شوي دي. د نوابشاه ضلع مرستیال انتظامی مشر عالم لاشاري مشال راډیو ته وویل په زلزله کې تر پنځو زیات کسان ژوبل شوي دي او لسګونو کورونو ته تاوان رسېدلی دي. چارواکو تر زلزلې وروسته په نوابشاه ضلع کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د امریکا د مځکني سروې له مخې د ریختر پر درجې د دې زلزلې زور 4.3 و. تر زلزلې وروسته دوه ټکانونه هم راغلي دي. په پاکستان کې زیاتره وخت زلزلې راځي. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په بلوچستان صوبې کې د 5.0 درجې زلزلې په نتیجه کې لشته لږه 300 شپږ بیا کسان وژل شوي او سباندې 1 لک نور بې کور شوي ول. د افغانستان له تخار ویلا څخه پورکل سو راپورون کې ویل سوي چې دلته ورستوي سیلابونو په سلګونو کورونه لمیانځ وړي او خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. د تخار چارواکي وایي د سختو بارانو تر ورېدو وروسته راوتلي سیلابونو د دې ولایت د کلفګان، رستاق، چال، نمک اباب او اشکمشک ولسوالۍ ځپلې دي. د تخار والی عبداللطیف ابراهیمی نن په یوې خبري غونډه کې ویلي په دې سیلابونو کې د مالي زیانونو تر څنګ یو کس وژل سوی، درې ټپیان دي او یو لادرک دي. د ابراهیمی په وینا سیلابونو 200 کورونه ویجاړ کړي دي او زر جریبه د کرنې مځکه هم لمیانځ وړي ده. بلخوا په بامیان ولایت کې د یو غره د شویدو د خطر له کبله سرل کورنۍ مجبور سوي چې له کورونه ووزي. د چارواکو په وینا پرون د بامیان د مرکز د فولادي درې په جوی سرخ سیمه کې بې ځای سوي خلک سمدستي مرسته اړتیا لري. د بامیان د والي مرستیال محمد اسیف مبلغ وایي دوی سیمه له خلکو خالي کړې ده. خبرونه له مشال راډیو خبري. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریا د ورځ د دستور په مناسبت د مسکو په سره څلور لارې کې د وینا پر مهال ویلي چې د روسانو ټینګ عزم او زغم اروپا له غلامۍ څخه وژغورل. پوتین په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنیانو په ضد د بریا ترلاسه کولو نشپېتمې دستورې ته وینا کول. نوموړي دغه ورځ له وطن سره د مینې، ویر او د روسانو لپاره د ویاړ سرچینه وباله. نن سبا د 10,000 پوځیان په سره څلور لارې کې په پریډ کې برخه اخلي. له دوی سره د 1.5 شاوخوا ډلګیو پوځي سامان هم ورسره دی چې په درزنو ټانکونه او نشپېته شاوخوا الوتکی او هلیکاپټر هم پکې شامل دي. سږ کال د بریا ورځ له وطن سره د مینې په خاطر په داسې حال کې منځل کیږي چې د اوکراین کرامیا سیمه له روس سره یو ځای شوې ده. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د مینه هم نیټه د بریالیتوب ورځ منځل کیږي، په دې هیواد کې امنیتي تدابیر زیات شوي دي. چارواکو د روسي پلو فعالانو او د اوکراین د یووالي د پلویان ترمنځ نشته لویری خلکو ته سپارښتنه کړې چې په عامه غونډه کې لګډون ډاډه وکړي. د اوکراین وزیر اعظم آرسنی یاتسنیوک پرنول په داسې حال کې چې اوکراین د مې د میاشتې نهم نیټه په 1945 کال کې پر پخواني نازی جرمني د بریالیتوب د کلیزې په توګه لمانځي، شک لري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به د کیف د بې اعتبار کولو لپاره په دې هیواد کې د خوډب درمنځ کول کوم ډول پلان ولري. یاتسنیوک دا څرګندولو وروسته هغه کولی چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک او لوهانسک په ښارونو کې روسي پلو بیلتون غوښتونکي ویلي دوی به د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د غوښتنې سربیره د لا زیات خپلواکۍ لپاره د ټول پښتنې د ترسره کولو پریکړه عملي کړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پوځ مشر جنرال راحیل شریف له ملک پر امنیتي حالاتو سره خبرې کړې دي. د امنیتي چارو کارپو وایي دا پر پوځ په شمالي وزیرستان کې د سوي برید غبرګون دی.
دا غینه پس مخام یو بل حمله هم شوی دا په جنوبی وزیرستان کې چې په هغه کې یو فوجي بل شهید شوی دی. نو زما په خیال دا پس منظر کې دا ملاقات شوی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پاکستان ته تللی او هلته یې له لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړې دی. د پاکستان په سند صوبه کې نن زلزلې لږ 2 تنه وژلي او په لسګونه نور ټپي کړي دي. په بلوچستان کې د دوو بلوڅ قبیلو ترمنځ په نښته کې 10 تنه وژل شوي دي. او که د خبرونې تر پایه را سره واست نو د پام کو خبرونه کې به واوري.
دا ملک ناپرسان دی، هر څه کله تیز شي کله قلاره. زما خپل زړه دی نا قلاره، بچا وکړم اعتبار. ټوله بې وفا دی که افیسر دی که جمادار.
د دې هر څه اورېدو ته لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. د تیر زیارت په ماښام د پاکستان د وزیر اعظم او د پوز د مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات سوې چې پکې په میرانشاه کې پر امنیتي ځواکونو د برید وروسته صورتحال باندې خبرې سوې دي. پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو تجزیکاران په دې روان صورتحال کې د ملاقات څومره ارزښتناک بولي په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر یو رپورټ برابر کړی. راځي چې په ګډه وورو.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه ملاقات کې د کراچۍ، بلوچستان، خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د صورتحال په اړه جنرال راحیل شریف وزیر اعظم ته خبرونه ورکړه. په دې موقع د دواړو مشرانو ترمنځ قبایلی سیمه میرانشاه کې د نه سیکورټی اهلکارانو په وژنه او د هغې وروستو په صورتحال هم خبرې اترې وشوې. پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو تجزیه‌کارانو وینا ده چې د میرانشاه حملې وروستو د وزیر اعظم او آرمی چیف د ملاقات ډیر اهم دی او ښکاری داسې چې معاملات اپریشن اړخ ته روان دي. خوشال ریډیو سره خبرو کې ریټر بریګیډیر محمود شاه وی
دا ډیر اهم دی ځکه چې پرون کله دا واقعا وشو نو فوجیان پکې شهیدان شو. دا غینه پس ماخام یو بل حمله هم شوی دا په جنوبی وزیرستان کې چې په هغه کې یو فوجي بل شهید شوی دی. نو زما په خیال دا پس منظر کې دا ملاقات شوی دی. زما په خیال عام طور باندې دا خیال دی چې حکومت چې موږ مذاکرات کوو او هغه مذاکرات کې څه خاص پروګرس نشته بل تر څو زموږ فوجیان شهیدان کیږي نو ضرور به د فوج مشر د دې خبرې نه وزیر اعظم خبر کړي چې مذاکرات به کوم طرف سره وي. ما د ښکاري چې دا دی اخیری علوم دغه دی.
همدارز اسلام آباد کې یو بل د سیاسي چارو تجزیه کار قریش خټک مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا بیا بیا په سیکورټي فورسز د حملو وروسته حکومت او پوځ په اقداماتو مجبور شوی دی او همدې لړکی د دواړو اهمو شخصیاتو ترمنځ ملاقات وشو.
ډیره خبره ده چې فوج او زمونږ چې کوم منتخب حکومت ته راغی نو ماټګان چې دی او وزیر اعظم صاحب دا مسله دونو په سنجیدګۍ سره هلي کډونو ملاقاتونه په دې باندې مونږ دا یقینو کوچ دا درې څلور ملاقاتونه په دې مسلې باندې وشو. نو دې نه دا باور کړي چې دوی به ډېر زړه دې سره حل روباسي. نو زه داسې ګڼم چې د دې طالبانو سره د مذاکراتو یا طالبانو خلاف چې دې فوجي اپریشن کول کا ضروری وګڼلی شو نو په دې کې به په راتلونکو څو هفتو کې چې دې اهم پیشرفت وشي.
یاد دې وي چې میرانشاه کې په سیکورټي فورسز حمله په داسې وخت کې شوې ده چې مذاکراتي عمل په یو مهمه مرحله کې داخلي دونکي دي او د تجزیه کارانو په خبره چې د دې حمله وروسته به صورتحال نور هم خراب شي. سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز د پاکستان په سفر تللی دی او هلته یې د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړی دی. امکان دی چې نوموړی نن د پاکستان وزیر اعظم او پوځي مشر سره هم پر ملاقات کې پر دوه اړخیزو چارو خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض موسخیل راکوي.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د امریکا نائب خارجه وزیر ویلیام جی برنز د زیارت پر ورځ ماسخوتن په دورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدو. د را رسیدو سمدستی رستون مولی د خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم خصوصي سلاکار طارق فاطمی او خارجه چارو سکتر اعزاز احمد چودھری سره ولیدل. خبر پانی زیاتوی چې دغه ملاقات کې د پاکستان امریکا ترمنځ روان ستراتیژیک ډایلاګ بلمنزیز لخوخه پچارو سیمایي صورتحال او د افغانستان په مفاهمتي عمل خبرې وشوې. د دوران د امریکا سفیر ریچارډ اولسن هم موجود وو. د امریکایي نائب خارجه وزیر د دورې په حق لاچ مشال ریډیو د خارجه چارو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د ایریا سټډیز د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی چې د پاکستان امریکای تعلقات او افغانستان صورتحال یو بل سره تړلې دي او دوی غواړي چې د افغانستان مسله په خشان حل شي. دی وایي
دا ضروري هم چې د پاکستان او امریکا آپس کی ملاقات ہو شی ورے جدی جو بل نہ بغیر مشکل کی مسائل حل کرے شی. اصلی خبر افغانستان کی ہم پاکستان کے دن نہ ٹہرے دن نہ پاکستان تو نہ ہی خبر ہے او دلتے دہشت گردی خلاف جنگ کے دے اگے کے سمدہ تغی کوی شی زموں گا مون اگینا سکس محمد تغستے شو او جے افغانستان تا دا یقین ہے کہ پاکستان طرف نہ حملات کے دخل لگے گی.
ہمدار اس مشال ریڈیو د خارجہ چارو د یوبل کارپو او پروفیسر حسن اسکری نے تپوسو کو ندوی چ د سفارتی تعلقات او تلی غلی سره ډېرې غلط فهمي ختميږي او د مخ کې تلو لارې هواريږي. حسن اسکری زیاتوي
اگر چې پاکستان آرمی کې اور افغانستان نے امریکا کی جو
هر څوک د پاکستانی پوز او افغانستان کې د مشت امریکایي پوز خپلو کې رابطې وي خو په علاقه چې واشنگټن سره تعلقات تیر وختونو کې لک ساړه شوی وو نو ځکه اوس د دې ملاقاتونو اهمیت زیات دی چې دې کې به په سفارتي تعلقاتو او د مالی مرستو په ګډون په مختلفو چارو خبرې کیږي. هر څوک د اوسو ملاقاتون سره ټول خبرې نه حل کیږي خو دومره به وشي چې بعضی معاملات به د حل اړخ ته نږدې شي.
د امریکا نائب خارجه وزیر با نن د پاکستان وزیر اعظم او پوزي مشر په ګډون مختلفو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د یادونه ده چې د خارجه وزیر منصب ترلاسه کول وروسته د ویلیام برنز دا د پاکستان لومبه سفر دی. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د پاکستان سند صوبې نوابشا ضلع کې نن سهار زلزله شوې ده. چارواکي وایي د زلزلې له امله دوه تنه وژل شوي او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي. د زلزلې له امله په لسګونو کورونو ته هم زیان رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي د زلزلې مرکز د نوابشاه سره نږدې د ځمکې د پاسنۍ سطحې سره نږدې و چې له امله یې په نوابشاه او خواوشا سیمو کې خلکو د زلزلې تیزې جټکې محسوس کړي دي. د موسمیاتو د محکمې چارواکي محمد ریاض د دې په اړه مشال رډیو ته وویل
دا نوابشاه سره بالکل یو 17 کیلومتر شمال مشرق مانے د نوابشاه 4.8
علیم لاشاری مشال ریڈیو سرا خبرو کی زلزلے عملہ د دو کسانو د وجنی پخلے کڑے دنموڑی پوینا پجوبل کسانو کی هم د پنځو کسانو روغتیائی حالت داندیخنی وړ دے د هغه پوینا د زلزلی ورستو پسیم کی د ژغورنی کارو دوام لري.
ضلع بینظیر آباد ہے اس کے بعد
دے وائی د بینظیر آباد ضلع د زنی نورو زایونو څخه پولیس انتظامیہ او د ژغورنې په کار کې مرسته کوونکي کسان اغیزمنو سیمو ته راغوښتل شوي دي. زلزله چونکه سحر وختي شوي په دغه وخت کې ټول خلک په کورونو کې وده وو. همدا وجه ده چې د زلزلې د عمله د کورونو د راغورځېدو له کبله په دومره شمیر کې خلکو ته مرګ جوبله اوښتی ده. علیم لاشاری زیاته کړه د زلزلې له امله په لسګونو کورونه راغورځېدلي چې د دغو کورونو څخه د خلکو د راوستلو کار بشپړ شوی دی. د سیمې خلکو ځایي رسنیو ته ویلي د زلزلې وروستو درې ځل بیا د زلزلې وړې وړې جټکې دوی محسوس کړي چې له امله یې د سیمې په خلکو کې اوس هم وېره خوره ده. د زلزلې له وجې نن د نوابشاه ضلع په ټولو تعلیمي ادارو کې رخصتي اعلان شوې او په دغه ادارو کې نن د جمعې په ورځ ترسره کیدونکي پرچې ډول شوې دي. سفر کریمی مشال رادیو کراچۍ.
اوس بولار سو بلوچستان ته. هلته په بلوچمشت سیمه جلمکسی کې د دوو قبیلو ترمنځ تیره شپه نښته سوې ده چې د لومړنۍ رپورټونو له مخې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل سوې دي. د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر له کوټې نور حال راکوي.
د بلوچستان بلوچمشته جلمکسی سیمه ده چېرته چې د سیمې د لویزو یو چارواکي محمد یعقوب مشال راډیو ته وویل چې د دوو قبیلو چې یوه هم پیچوها نومېږي او بله ماچی قبیله د دوی ترمنځ لومړی هم د ماشومانو یو جنګ شوی او تر هغه وروسته بیا لویانو په دې کې برخه واخیسته او په یو بل باندې ډزې کړې دي چې د دې لویز چارواکي په خبره په دې نښته کې دو ماشومان چې یو 15 کلن دی او یو 10 کلن دی. دوی میرمنې او شپږ نارینه معنا ټول 10 کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي. د سیمې لیویس وایي چې د پیښې پلټنې یې شروع کړې دي او د دواړو قبیلو پر ضد یې رپورټ رچ کړی دی او هڅه کوي چې د دواړو خواوو څخه د دوی دغه د مړیو ته خاورو ته سپارل وروسته بیا څوک گرفتار کړي، خو تر اوسه پورې لا هم په دې پیښه کې څوک نیولی نه دي.
د تحریک انصاف ګوند د پېښور ضلع مشر او له حکومتي څوکۍ څخه لرې سوی یاسین خلیل وایي درغلي کوونکي هغه کسان دي چې تر واکمنېدو وروسته یې هم د خیبر پښتونخوا لپاره تر اوسه هیڅ نه دي کړي. نوموړي تیر ماښام د اسمبلی غونډې ته د وینا پر وخت پر حکومت انتقاد وکړ چې بې له قابلیت یې خلکو ته کارونه او څوکۍ ورکړې دي. نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا زیارت په مخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې نه صرف مخالف ګوندونو بلکې د واکمن ګوندونو غړو هم په خپل حکومت ټکونه وکړل چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې یو کال پوره کېدو دی خو د خلکو سره د بدلون په حق لکړې ژمنې پوره نه کړې. دا پاکستان تحریک انصاف پېښور ضلع صدر او د خپل چوکۍ نه د نااهلۍ په بنیاد سره رکړل شوی پخوانی د وزیر اعلی مشیر یاسین خلیل اول چې کرپ او نااهل هغه نه بلکې هغه څوک دی چې اوسه پورې د صوبې د اولس ته خېګړې د پاره هیڅ اونې کړل او نه سرکاري ادارو کې څه بدلون راوستو.
سپیکر صاحب زدا چوبو نو کاریان کې لاس فور هغه ما ور کړې دي او پچ پر نو کاریان پکې د نو خاص تاسو په بیگ پر فارم سره ته هم چې چا د فارم اور بلاک جوړې چې چا نه خلک خفر کړي چا نه چې په پاره کار کړه د پاره ته زمونه خفر کړي
چار چار او
د دې په جواب کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې کوم خلک د خپل ګوند مشر یا حکومت په نظر کې زیرو شوی وي هغه دې د هیرو جوړېدلو کوشش نه کوي او پکار ده چې داسې خلکو پاټه بنیادی رکنیت هم ختم کړي شي. د اسمبلی غونډې وړاندې مخالف ګوندونو د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مولانا لطف الرحمن په ګډه د اپوزیشن لیډر جوړ کړو او دغه ژمنه وکړه چې دوی به د صوبایي حکومت هر هغه قدم او پالیسي باندې نیوکې کوي کوم چې د صوبې د خلکو د ګټې په ضد وي.
خلکو تر مخه د تاریخ انصاف ایجنډا و نارې وي او د انصاف په حواله سره د شوبې مسایلو په حواله سره د انرژي کرایسس په حواله سره د امن او امان په حواله سره نو تر اوسه پورې یو کال وشو چې دوی د هغه یو مسلې کې هم داسې پیشرفت مخې ته راغلی.
دغه شان د عوامي نشر پارټۍ سردار حسین بابک د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او پښتونخوا کې د دوی د حکومت په حق لا وایي.
آیا نن عمران خان د دې شوبې خلکو لم دا جواب ورکړي چې آیا په دې شوبه کې د حکومت راغلی دان دان دي شوې ده که نه؟ باقي چې کوم لکه هغه الیکشن بایللی دی هلته دان دي شوې ده. کوم ډرامه چې هغه کوي لګي ده چې یو خو د بدقسمتانه په دې وطن کې د ادارو من رچ کم تناو پیدا شوی دی دا غینه فائدہ چتول غواړي. دویم دا چې د پاکستان خلکو تاغه د خول غواړي چې ګنځو د دې ملک لپاره بهترین وزیر اعظم جوړې دي شمه او غره دي خبري پروا نه کوي چې دې صوبې ته په یو کال کې صورت اوان شو.
دا یادونه ده چې د پاکستان مسلم لیگ نون سردار مهتاب احمد خان د گورنر جوړې دوستو صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو د مشر چوکې خالی پرته وا د کوم د پاره چې مسلم لیگ نون عوامي نشل پټه پاکستان پیپل پټه قومي وطن پټه او جمعیت العلماء اسلام په ګډه د مولانا لطف الرحمن نوم وړاندې کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پاکستان وایي په کراچۍ کې نیول شوي امریکایي ته یې په هغه ښار کې د امریکا تر کونسلګرۍ رسایي ورکړل شوې ده خو دا کس سفارتي استثناء نه لري. دا خبره تېر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د اونیزې خبرې غونډې پر وخت وکړه. د غونډې تفصیل له ریاض مسخی لاورو.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وینا وه. کراچۍ کې نیول شوی امریکایي د اف بی آی کارکونکی دی او د سر د پاکستان قانوني ویزه وه. دې زیاته کړه چې د نیول شوي تن سره د قانون مطابق سلوک کیږي او د ابتدایي تفتیش وروستو هغه ته جوډیشل ریمانډ ورکړل شوی دی. د سفارتي استثناء او قانوني مرستو په هکله ویاندې زیاته کړه.
د اف بی آی یو کارکونکی کراچۍ هوایي ډګر باندې پولیسو او دغه نه پلټنې روانې دي. د ابتدایي پلټون تر مخه دا تن د سیر په ویزا پاکستان ته راغلی دی. البته دی یو سفارتکار نه دی نو ځکه ورته څه قسمه سفارتي استثناء نشته.
افغانستان کې د سیلابونو او کمرو راښویدو په اړه د یو تپوس په جواب کې تسنیم اسلم وویل چې د وزیر اعظم نواز شریف د هدایاتو په رڼا کې افغانستان ته امدادي سامان لیږل شوی دی. دا زیاتوي
پاکستان د افغانستان بدخشا ولایت کې د کمرو راخویدو له وجې متاثره شوي خلکو د مرستو دپاره امدادي سامان لیږلې دی. په دوه C-130 جازونو کې خیمې، د خوراک سامان، د اوبو پاکولو ګولې، دوایانې، کمبلې او نور ضروري سیزونه شامل دي او دارنګ بنن یا سبا یو بل جهاز سامان هم اولیګل شي. د پاکستان له طرفه د آفتونو د نظم کامی اداره او د افغانستان لخوا د بدخشا مترکه چارواکي د امدادي کارونو نگراني کوي.
ویاندې یو وار بیا هغه اخباري بیانونه او د بهر ملکونو اندېښنې او وسوسې بے بنیاد وګرځولې چې ګنې د پاکستان جوهري اساسي غیر محفوظ دي او دا د ترهګرو په لاس ورتلی شي. دا غلې په خبره د پاکستان په جوهري اساسو او د دې په کمانډ او کنټرول سیستم نړیوالې ادارې د اطمینان څرګندونه کړې ده او د یو ذمہوار جوهري ملک په حیث پاکستان د ایټم نه خورولو په لوزنامه کلک ولاړ دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تېر ورځ په سوات کې د تلسیمیا ناروغۍ نړیوالې ورځې په مناسبت یوې ټولنې په دې رنز اخته ناروغانو ته یوه غونډه جوړه کړې وه. په غونډه کې ناروغانو او د دوی مور او پلار هغو ټولو خلکو ته مننه وویله چې دې ناروغانو ته یې وینه ورکړې وه. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات بنگور کې زی غیر دولتي ادارې الفجر فاونډیشن چې د تلسیمیا مریضانو ته ویډیا وینه ورکوي د سوري لاندې دستوره کې فوهان ویل چې تلسیمیا رنس په پاکستان کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې ډیر زیات دی او د دې لویه وجه خاندان کې دننه ودونه یا د وادنه وړاندې د تلسیمیا ټیسټ نه کول دي. په دا اړه د یادې شوې ادارې مشر رحمان علي مشال ډېر په خصوصي توګه وویل
په ملک کې د نوي سروې مطابق اتیا زورونه د تلسیمیا ماشومان زیات شوي دي او په خیبر پښتونخوا کې د دې چیدا د شلو زرو نو اخلا دویش تو زرو پوری رسی تلسیمیا مریستا د بایدایش سرا پسلورم میاش یا پینزم میاش پدیو کی دوینه د کمیا شروع شي او بیا اغه ته چی اول زلوینه ولگی د قشن بیر ټولو مرد د جون چیدا پوینه باندې تیری او هر میاش یا پ میاش کی دوزله دیو د دوینه ضرورت رازی
د تلسیمیا رنسکار یو دریش کلنه جنی وای چې د دوی جون په خیراتی وینه روان دی او داسې خلک دوی ته وینه ورکوي چې هغه دوی ته معلوم هم نوي خو دوی د ها خلکو ډیره مننه کوي.
دا ما ته پته نه چې مال څوک زما نه وی ژوند راکای او ما ته وای چې دا دا وینه دا خو بس دا یو دا لري اتیا دا ورکی او زی نو ما ته نه ژوند ملاو شي او چې کله بلډ نه چې کله زون کې بلډ ختم شي نو بس بیا یو ته وای او په خپل اسونه یو دړي ګرځې دې نه چې څړه راته خرابيږي نو چې کله اغه د خلکو ګورین بس خلک وای چې بس دا ژوند یو اخرنه لمحه
دغه دستوره کې د مټي سیمې څخه راغلي نسرین بيبي وای چې د دوی دوه ماشومان د تلسیمي رزګار دي او دوی د خپل ماشومانو لپاره ډیر فکرمند دي.
سما دوه لوریانی چې دي ګلالۍ ملایکا ګلال ده 4 سال ده او ملایکا ده 2 کال ده چې دوی ته وینه دغه شي او څنګه مونږ د دوی د سترګو ګورو د سترګو سپینې شي چې کله په ګلال یا په ملایکا باندې الټای شي نو بس بیا لکه مور چې ده نو په دې تکلیف ورته دی ځکه چې پلار اوزی بهر ته اوزی را اوزی کومه خاصو چې بدل شي مور خو 24 غنټې ده بچی سره یې نو هغه ته لکه ډیر زیات احساس ورته کیږي چې کاش زما دا بچی چې مې چې د نرمل وړو په شان کې نو زه خو په دعا کې اول چې مونږ کوم اول هغه ته دعا کوم سیکنډ بیا خپل بچو ته کوم چې لا غولم خدای پاک لا دې سیم فیلینګ ورکړی دی دومره جذبه ول ورکړی دی چې زما بچو له هم وینه ورکی او زما بچی پیو میاش وګرځي را وګرځي او چې دوی کله لاړ شي وګرځي را وګرځي روټۍ موټۍ وخوري بس مونږ له کوټې پسا کوم کې شو.
دستوره کې ګډون کوونکي د سوات لوی دینی مدرسې رحیم آباد استاد مولانا صدیق وای چې وینه ورکول ډیر د خېګړې کار دی او په دین اسلام کې د دې څه قسمه بندیز نشته.
زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الناس من ينفع الناس بهترین انسان هغه دی چې د هغه وجود د نور انسانانو لپاره د خیر سبب او ذریعہ جوړ شي. نو زموږ په دې آیتونو پرانا باندې یا د احادیثو په وړاندې کې هر یو انسان د هر مذهب دی که د هر دین سره تعلق دی او د هر جبې سره د هر مست تعلق دی هغه یو انسان د الله مخلوق دی او د الله د مخلوق سره زمانه سهم خېګړې کېدل شي هغه د وینې د اتیې په شکل وي یا د هغه د بری خېګړې په صورت باندې نو پکای راي چې زاد د خپل اسلام او د خپل نبی د تعلیماتو مطابق هغه کوم.
په دغه مقرره غلي یو شمیر خلکو د سوات تلسیمه رنس کار ماشومان لپاره خیراتي وینه هم ورکړه. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
تاسو په سواد کې د وینې د کمیدو په ناروغي د اکستا ماشومان او د هغوی د کورنوي خبري واده دي چې ویلې دوی د هغو خلکو ډیره زیاته مننه کوي څوک چې دوی ته وینه ورکوي یعنی دوی دې ته ویل چې نوې ژوند ورکوي. همدغه تاسو د مذهبي عالم خبرې مو ورې دي چې وینه ورکول ډیر ښه کار دی او دغه په خبره چې په دنیا کې هغه ښه کس دی چې بلته ګټه ورسره رسیږي.
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو .com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
هو د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولی شئ نور تبصرې هم واورئ، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورئ.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو اوریدونکو د خبرونې په دویم نمای کې د پاکستان کورنی مطبوعات همداسې نړیوال او ورپسې ځینې نور رپورټونه او د خبرونې په پای کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام پام کوه هم وړاندې کوو. خو اوس درې نیمې بجې سوی، احمد شاه اعظمي به تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز د پاکستان د دورزنی دورې پر مهال نن په اولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له سرلشکر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او دواړو مشرانو پر دوه اړخیز اړیکو او د سیمې پر امنیتي صورتحال خبرې اترې وکړې. د تحریک انصاف ګوند د پېښور ضلعي مشر له حکومتي څوکۍ لرې سوي یاسین خلیل ویلي درغلي کوونکي هغه کسان دي چې تر واکمنېدو وروسته یې هم د خیبر پښتونخوا لپاره تر اوسه هیڅ نه دي کړي. نوموړي تېر ماښام د اسمبلۍ غونډې ته د وینا پر وخت پر حکومت انتقاد وکړ چې بې له قابلیت یې خلکو ته کارونه او څوکۍ ورکړي دي. د خیبر پښتونخوا د کوهاټ له جرمي مرکز څخه د خیبر ایجنسۍ د لرې پرتې سیمې تیرا میدان د بېکورسو خلکو د سنېدو د لړۍ په درېیم ورځ نن 150 کورنۍ خپلې سیمو ته ستنې شوې. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره او د خیبر پولیټیکل نظامي چارواکي وایي چې د مې له 8 نیټې راهیسې له تیرا میدان څخه د بېکورسو خلکو د سنېدو دویمه لړۍ پیل شوې او تر دې دمه ټولې 325 کورنۍ بېرته تیرا میدان ته تللې دي. نن سهار د پاکستان د سیند صوبې په نوابشاه سیمه کې په زلزله کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او تر 50 زیات ژوبل شوي دي. د افغانستان له تخار ولایت څخه په ورکړل شوو راپورونو کې ویل شوي چې دلته وروستیو سیلابونو په سلګونه کورونه له منځه وړي او خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. بلخوا په بامیان ولایت کې هم د یو غره د شوېدو د خطر له کبله سل کورنۍ مجبور شوي چې له کورونه ووځي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریا د ورځې د دستورو په مناسبت من د مسکو په سره څلورلارې کې د وینا پر مهال ویلي چې د روسانو ټینګ عزم او زغم اروپا له غلامۍ څخه وژغورل.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریده چې احمد شاه اعظمي وړاندې کاو. اوس بولارد سو اسلام آباد او بګوروش د پاکستان کورنۍ او رسپانو نن په خپلو غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر د رسپانې لوستې دي.
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې وایي د صحت نړیوالې ادارې لخوا د پولي اورنز زیاتې دو او د دې د مخنیوي لپاره په غوړ اقداماتو نه کولو په پاکستانیانو باندې سفری بندیزونه لګولې شوې دي. د کوم پرځ چې پاکستان د دوه اونو وخت غوښتو لپاره د صحت نړیوالې ادارې ته خواست وکړو چې د پولیو د مخنیوي لپاره او د نورو چارو ترسره کولو لپاره اقدامات وکړي. ادارې وړاندې لیکي پاکستان ویلي دي چې د پولیو ختمون حکومت نمړی ترجیح ده او د دې لپاره اقدامات هم کوي. نو په داسې صورتحال کې د صحت د نړیوالې ادارې لخوا په بندیز باندې وزیر اعظم د اعلی چارواکو سره خبرې اترې کوي چې دا مسله څنګه په خشن هواره کړي. د ادارې په وینا چې د صحت د نړیوالې ادارې لخوا په هنګامي بنیادونو باندې داسې فیصله کول بې انصافي ده، په کار وه چې نمړی پاکستان ته خبرداري ورکړی وي او بیا یې دا بندیز لګولی وي، ځکه چې دا پزرګونو خلک روزانه بهر ملکونو ته ځي او هغوی د دې فیصلې وروستو د اندېښنو سره مخ شوي دي. دریا اخیری کې وایي چې د پاکستان دریس سم دی چې وخت ورته ورکړی شي، خو بل طرف ته پاکستان له هم پکار دي چې هغه د پولیو د ختمون لار کې چې کوم خندان دي هغه ختم کړي او زر تر زره په عالمی معیار پوره خطو لپاره کوششونه وکړي چې دا رنگ پاکستان د نورو مسلو نه بچ شي. بل طرف ته جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د سپریم کورټ د چیف جسټس دخلی لیکي چې ملک کې عدالتونه موجود دي او چرته چې هم د خاریانو بنیادی حقوقونه د خپل لاندې کیږي هغه تبا عدلیه مخ کې راځي. ادارې مخ کې لیکي چې نوموړي د ریمارکس د سیاب خان نومي بيدرکتن د کیس اورېدنې دوران ورکړي دي او پولیسو ته ویلی چې زر تر زر دی دغه لړکی د صحیح صورتحال نه عدالت خبر کړي. د دې ویناو چې عین او قانون د ولس د ازادۍ او حقوقو تحفظ ورکوي، او کله چې ریاست دی کې ناکام شي نو نه یوازې په اخلاقي طور بلکې پاینی طور هم د حکمرانۍ جوګا نه پاتې کیږي. د ادارې په وینا چې د تیرې ډیر مودې راسې خلک د ملک د مختلفو سیمو نه بې درکه کیږي، او بیا د هغوی مړی یا په لاس راځي یا یې اجتماعي قبرونه موندلې شي. او د دې خلکو خپل خپلوان وایي چې پولیس او نور ادارې یې په خلکو تشدد کوي. ادارې اخیری کې وایي چې د سپریم کورټ د دې اقداماتو سره صورتحال تر ډیره حده ښه شوی دی، خو لا هم ډیر څه کول پاتې دي. موجوده وخت کې د ولس سترګې یوازې عدلیې ته دي چې دوی به ورته انصاف ورکوي، او د سپریم کورټ لخوا چې څرنګ دې خلکو ته تسلا ورکړی کیږي، امکان دی چې دې سره به د آئین او قانون عمل درآمد پذیر شي او معاشره کې به هر تن ته انصاف ترلاسه شي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي د پاکستان په ملتان ښار کې د بشري حقوقو د کمیشن پوغړی او د بشري حقوقو وکیل وژنه شي، چې په هغه ملک حکومت د خبریالانو او بشري حقوقو د فعالانو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. بل پلو له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې ویل کې چې که څه هم په پاکستان کې له امریکا غربي هیوادونو او چین سره په اړیکو کې په توازن ساتلو کې بریالی شوی دی، خو له افغانستان پاکستان او هند سره اړیکې لا هم د مشکلاتو ښکار دي. د دواړو لیکنو مهمه برخه لمنور شاه څخه ورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د انساني حقوقو لپاره کارکونکي راشد رحمان د چهارشنبه په ورځ د پنجاب په ملتان ښار کې په خپل دفتر کې نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلې دي. نوموړي د مذهب د سپکاوي په تور کې د نیول شوي یو ملزم وکالت کاوه چې پکې ورته د تیرې میاشتې په نهمه نیټه په عدالت کې د مرګ دړکه ورکړل شوې وه. ورسپانه لیکي پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي د ډېری مودې راهیسې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون اصلاح کولو غوښتنه کوي. یاد قانون زیاتره په ناجایزه توګه استعمالیږي چې اکثر د ذاتی دښمنۍ په نتیجه کې د مذهبي اقلیتونو خلاف وکارول شي. بلخوا سخت دریزه دینی مشران د مذهب د سپکاوي خلاف قانون کې هیڅ ډول اصلاحات نه مني، او وایي چې د دې لمخه څوک د پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخی نشي کولای. دارا سیاسي مشران، ججان او پولیس والا د دې قانون په عملي کولو کې د سخت دریځ خلکو لويره ډېر احتیاط کوي، کدا سي ونکړي نو د خطر سره مخ کېدل شي. ورسپانه لیکي راشد رحمان عدالت هم دغه دلکونه خبر کړي وو چې د دې مقدمه پر مهال هغه ته ورکړل شوی وي، خو هیڅ ګټه یې ونکړه. د نوموړي وجنه د دې خبرې تازه ثبوت دی چې حکومت خبريالانو او د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ته تحفظ ورکولو کې ناکام شوی دی. بلخوا د ډان ورسپانې په اداریه کې راغلي د تیرې نهې په ورځ اسلام آباد کې منځني ختیځ او خلیجی هیوادونو کې د پاکستانی سفارتکارانو غونډې ته وزیر اعظم میاں نواز شریف وینا وکړه چې په کې د دې هیواد د خارجه پالیسۍ ترجیحات مخې ته رالل. ورسپانې لیکي پاکستان په تیر وخت کې د خپل ستراتیژیکي پوزیشن نه په داسې حال کې ګټه پورته کړې چې په کې یې یوې خواته د امریکا او غربي نړۍ نه پوزي او مالی مرستې ترلاسه کړې، او بلې خواته یې د چین سره هم نږدې دوستانه تعلقات ساتلي چې په بدل کې یې دغه هیواد مرسته او ملاتړ ترلاسه کړی دی. خو د ورسپانې په وینا پاکستان په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په اړه تګلارو کې ډېر تاوان سره مخ شوی چې په کې پاکستان د بدنامۍ تر څنګه په خپل هیواد دننه هم د بدامنۍ سره مخ شوی دی. دا راز د موجوده حکومت لخوا د هند سره د تجارت زیاتولو سلسله هم په اخیری وخت کې پرېښودل شوه. نو په دې حالاتو کې پاکستان چې د ترهګرۍ له وجې ډېر ځپل شوی، اوس توند پرمختګ ته ضرورت لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
بی بی سی پر وی پانی د افغانستان او پاکستان چارو پو احمد رشید لیکنه خبره سوی ده. په لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې له افغانستانه بهرنی ځواکونه وزي، هند سلاسه وی دي چې هغه هیواد ته پوځي سامان ورکړي. احمد رشید وای د هند لدی کار سره شای په سیمه کې کړکیچ پراخ سي، دا چې څنګه جواب یې له پامیر ساحل اورو.
تیرونه هند پریکړه وکړه چې د افغان ملي اردو قوت زیاتولو په مخه به روسیې ته د وسلو او پوځي سامان لپاره پیسې ورکړي. د افغانستان او پاکستان چارو پوه احمد رشید وایي دا کار به نه یوازې په سیمه کې د سیاستونو په بدلون کې رول ولوبوي، بلکې سیمه ییز سیالۍ به هم پراخې کړي. لیکوال وای پاکستان به دې سودا ته په ډېره توجه ګوري او پر هند به تورونه پورې کړي. تر کلونو هند افغان ولسمشر حامد کرزي ته د هغه پر غوښتنو سربیره د وسلو لکه توپخانې، ټانکونو او الوتکو له ورکولو ډډه کړې ده. امریکا په تېرو کلونو کې په میلیاردونه یا اربونه ډالر ولګول او د افغانستان ملي اردو یې جوړه کړه. خدای هم باور کړی چې افغان پوځ درنه وسله ونه لري چې دا پوځ یوازې او یوازې د دفاع لپاره کار وکړی شي. احمد رشید لیکي امریکا او هند دواړو له احتیاطه کار اخیسته چې پاکستان خپه نه کړي، ځکه چې پاکستان د افغان ملي اردو د سرتیرو پر شمېر انتقاد کاوه او که ملي پوځ ته لوی او درنې وسلې ورکړل شوی وای نو یقینا به یې خپل غبرګون ښودلی وای. تر دې وروسته د پاکستان پوځ او افغان ملي اردو ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه ژور کړکیچ موجود و. افغانانو په بیا بیا پر پاکستان تور پورې کاوه چې قصدن له پاکستاني او پټن ځایونو وسلوالو طالبانو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکوي چې له امریکایانو او افغان ملي اردو سره وجنګیږي. بلخوا حقانی شبکې په افغانستان کې څو کاله مخکې پر هندي سفارت او نورو ځایونو لوی حمله کړې دي. هند او امریکا هم په بیا بیا د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړی دی چې له حقانی وسلوالو ډلې سره اړیکې لري. اوس چې افغانستان ته د وسلو ورکولو تړون شوی دی نو دا داسې دی چې روسیه به پر افغانستان سپکې وسلې خرڅوي او پیسې به یې هند ورکوي. خو دا هیوادونه دا هم وایي چې کیدای شي په راتلونکي کې افغانستان ته درانه وسله هم ورکړل شي. احمد رشید لیکي په دې وروستیو کې د امریکا تر څار لاندې او د پیسو له ورکولو سره روسیه افغان هوایي ځواک ته ځینې هیلیکاپټرې ورکړې وې چې افغانانو له وسلوالو سره د جګړو پر وخت وکارولې. د لیکوال په اند دا هر څه به پاکستان وځوروي یا ناکراره به یې کړي او په افغانستان کې د هندي نفوذ له کبله به د اسلام آباد او ډیلي ترمنځ کړکیچ هم ژور شي. احمد رشید زیاتوي تر اوسه چین هم افغانستان ته له وسلو ورکولو ځکه انکار کړی دی چې هغه هیواد په شخړو کې ښکیلتیا نه غواړي. خو له پاکستان سره د سیمې د سیاسي حالاتو متوازنه کولو بل لار هم شته او هغه دا ده چې پاکستان چین ته ووایي چې د افغان ملي اردو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. له دې کار سره به په هغه هیواد کې هندي او روسي نفوذ متوازنه شي.
سو مشال ریډیو اتغه ورجیاس د برتانی اکونومیست مجلې په پاکستان کې د پولیو ناروغي په اړه یو رپورت خپور کړی دی چې وای سربیره پر دې د پولیو وایرس پر ضد په پراخه کچه مهم چلولې سوې دي، خو وسلوال طالبان لا هم د دې وایرس د لمنځه وړلو په هڅو کې لوی خنډ دی. تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
اکونومیست مجله په خپل رپورت کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور د پولیو وایرس مرکز ګرځول شوی و چې وروسته بیا پکې د وایرس ختمولو لپاره یو لوی مهم وچلول شو. په دې مهم کې شاوخوا 1,60,000 ماشومان ته د پولیو د څاڅکو ورکولو مهم پیل شو چې پکې 8,000 د روغتیا کارکونکو برخه واخیستله. د اکونومیست په وینا دا یو کامیابی و. خود مجلې په خبره د مئی پر 15 د صحت نړیوال سازمان WHO یو نړیوال خبرداري جاری کړی چې سږ کال د پولیو په نړۍ کې 4 ناروغان رپورت شوی دي. په دغه کې 9.5 ناروغان یوازې په پاکستان کې دي. سازمان د کیمرون او شام په ګډون د پاکستان ټولو وګړو ته وویل چې بهرني هیوادونو ته تر ټولو مخه باید د پولیو د ویکسین سرټیفیکیټ یا دستاویز خامخا وړاندې کړي. اکونومیست مجله وایي سږ کال په پاکستان کې د پولیو په ناروغانو کې ډېر په تیزی سره زیاتوالی شوی دی چې شمیر یې 9.5 دی، خو هم تیر کال په دغه موده کې دا شمیر یوازې 6 و. په دې کې زیاتره په جنوبي او شمالي وزیرستان کې دي. مجله وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته هیله مند دی، خو د مجلې په خبره داسې نه ښکاري چې د عمل به ګواکې پر مخ ولاړ سي. مجله د پاکستان د پولیو د ادارې د مشر عائشه رضا فاروق لخلی وایي حکومت هڅه کوي چې د چک پوسټونو په جوړولو سره د قبایلي سیمې هغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي چې د هیواد نورو برخو ته سفر کوي. اکونومیست مجله وایي 2 کال وړاندې نړۍ نشتې د پولیو د ناروغۍ په ختمولو کې کامیاب شوی و، خو د پاکستان له شدت پسندو سره شخړې ته پکتو سره د دې ناروغۍ ختمول به شایي نور هم ډیر وخت واخلي.
د کوالی سیمې خیبر د لرو پرتو سیمو خلک ګیله کوي چې د دوی د روغتیا په مرکزونو کې ښځینه ډاکټرانې نسته چې له وجې د دوی ښځې له یو شمیر روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي حکومت دوی ته ښځینه ډاکټرانې ور واستوي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر جنسې د لری پرتو سیمو خلک وای چې د دوی په کلیو کې په صحت مرکزونو کې ګاینیکولوژیست یا خزینه ډاکټرې نشته چې لامل د دوی میرمنې د اولاد پیدا کېدو په وخت د یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي. په دې هکله د خیبر لری پرتو سیمې کم شلمانی اوسیدونکی محمد ایوب مشال ریډیو ته وای
مونږ ته اولاد په کیس کې دا مشکلات دي چې اوس اولاد زنانه غشي نو بس مونږ لوړ ګیلې اوړو ال دمو سره ډاکټر نرس سره راي پی خاور لوړو تقریبا نه جانه چې مون گاډه نه سو تقریبا 2.5 روپے کرایا را دي بیچو خوشتہ دا ډاکټر اکثر نه یب کې نرس سره بکین
او د خیبر زخه خیلو سیمه او تن عبد السلام اپریدای وای چې باید د دوی په سلطان خیلو صحت مرکز یا بیچو ته د هم خزینه ډاکټره ورکړل شي
په سلطان خیلو کې مدار ډیسپنسری چې ګمدا عدالت اون خلک ډیر دي او غټه ډاکټر نشته نه غټ ډاکټر شته
د خیبر جنسی پلر پرتو کلیو کې په وړو هسپتالونو کې د خزینه ډاکټرانو د نشټوالي په حق له مشکله د خیبر سیمې د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر رحمان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې د صحت مرکزونو کې مونږ سره یوازې یو لیډی هیلت ورکر او یو سړی ډاکټر وي خو چې د خیبر کوم مرکزی هسپتال دی په دې گینیکولوجیست نشتا او دې د پارمو خپل لوړ پوړو چارواکو نه غوښتنه کړې ده نموڑی زیات اکڑا چپ قبائلی سیمو کی د صحت زنی مرکزونا د فاٹا سیکٹریٹ د یو بلی پروژه تر لاندې کار کوي خو مونږ به د ځای خلکو دغه غوښتنې د دوی چارواکو ته ورسوو. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
او سمندرونو اوریدونکو ستاسو پام د مشال ریډیو 19 پروگرام پام کوه تراړو د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار امان الله ناصر د خپل ملګرو په مټ جوړوي نو د هم تاسو او د هم د دې اونۍ پام کوه 19 خندونکو پروگرام
السلام علیکم دا راډیو کمال دے او زو سوڑ سک فریادی ام دنو فریادی خبرونو سر پدی لیم چی دا لوڑ شیڈنگ پلتو بوالی شوی نیاز دا انتخاباتو دا موقع دا جالی لوڑرانو وی توبا لیڈرانو اغا کولونو چی لوڑ شیڈنگ با پدری میاشتی کی بیای ویل چی نا پشپش میاشتی کی بی ختم کرو اغا کولونو با پغوس کردی نیاز دا گرمی لسبب با دا خپل ترانسفارمر پا ویشتلو مجبور شوی نیاز دا پیدا شو مچرو سره با لاس پا گریوان شوی او دماشو وجلو با پا چکچکو کولو مجبور کردی نیاز لکور نتر مسجد با پا تاریکا لاره کی اتل زی گترانو تولوی دلی نیاز دا گرد میخی او ساندا پلوی دلی گند کی با شوی دلی نیاز او پا خدای دی نگوی دا دیا با سوسناک پیخ سر هم مخامخ شوی آز نو بیا با دا اوبو پا حق نلک پیخ شوی آز چی دا شپیلی نزیاد اوبا پا گرازی نو ګرانو گرمی والو او مچانو مچرانو زورولو اوریدونکو خبر داده چې په خواب خواخی لمګور مګور لبنی بنل یورن او یور لیندرور نسوزی دی اپوزیشن بل حکومت سوزی دی غریب به د سرمایدار لعیش او عشرت نسوزی دی او سرمایدار به د غریب لسکون او آرام سوزی دی ولن سبا د اشیان بخبل دی بلبونه سوځي استری سوځي فریجونه پنکی او ایسی سوځي دا د چا د لاس دواب دا د لاس کله زیات کله کم کله تیز کله کرار داولی راشی چې ورش وابډا خالات د تو تکری چکری راپور اغه هم په زور لوابډا د کور
Thank you.
گرمی زپولو لوڈ شیڈنگ سے زلو اور دواب ڈا خالا پاکور کی ددے دیا و آفیسر ایکسن صاحب سرا ناستا یما سر دانند پینزم ادا زمون د کور بجلی نشتا کنا کلا بجلی تیزی شی کلا بجلی کراری شی
دا ملک ناپرسان دی هر سه کلا تیز شی کلا کلاره زما خپل زړه دی نا کلاره پچا وکړه می تیباره ټول بی وفا دی کافی سر دی گج مادر
سه مطلب
مطلب دا دی چې دلته هر شی کله خو ډیر ښه شي لکه تیزه بجلی بیا یو دم خراب شي لکه ډیم بلب او کرکټ وګوره کله یو لوبغاړی یو سلسل جوړ کړي په شلو بالونو بله ورځ بیا هغه لوبغاړی په انډه روان شي
پانډه
او کنه په کرکټ کې زیرو ته له ډیره نازه انډه وایي دغه رنګه ټرین راواله چې د ډرایور طبیعت برابر وي ماښام کور ودانې جنګ او جګړه نه وي ورسره کړې د څلورو ګنټو په ځای ګاډه په دوو ګنټو کې اسلام آباد ته ورسوي او د دغه ډرایور چې کله طبیعت خراب وي بیلې زیات راغلی وي ښځې سار تر ناشته د مخه په سینډل وهلی وي اسلام آباد ته دې په لسو ګنټو کې ورسوي
دا اوس ته څه وایې
صحیح وایم کنه دغه رنګه جهاز راواخله چکه تیل برابر وی پایلټ د موبایل په ځای د سر تیل نوی ورچولی د ایروش سره جنگ او جدل نوی شوی موډه خوشګوار وی په دغه ورځ به دی پر رائټ ټایم کورته ورسی او کای موډ نوی برابر د ټیک آف جټ کی جلاوی او د لینډینګ خو اډو پختنه مکو کای موډ لګ خرابو د کی درک کنی د ایرپورټ نه زر کیلومتره لری د سمندر په سر شپاړ زر فوټه لوړ بریک وی پله په پیراشوټ کې کته شي او تا د الله په حواله کې
اوهو زه دواب دا پوښتنه کوم او تا څه سرنا شروع کړه وای ما چې میګم دمبوره چې میګه
دمبوره بالکل صحیح میګه چې وی خواته ستاسو کندی شي بلی خواته د تربیلا ډیم د اوبو جټ کی شي د ډیزل او پټرول ټیکی شي د لین مینانو اکسینانو او اس دی اگانو نخری شي نو د بجلی کمی بیشی خوبه نو کیگی کنه
ای لگ دا خدای و ویره گی د دنیا بجلی و گوری او زمونگ بجلی و گوری
د دنیا بجلی و گوری زمونگ بجلی و گوری کم شی دی د دنیا رنگ دی د دنیا ریل گاډی وګوره ستاسو ریل گاډی وګوره د دنیا جازونه وګوره ستاسو جازونه وګوره د دنیا هسپتالونه وګوره ستاسو هسپتالونه وګوره د دنیا روډونه وګوره ستاسو روډونه وګوره د دنیا وزیران وګوره ستاسو وزیران وګوره نور خو پریږده د دنیا یو صدر تر ننه دی بلې او چولې چاټ خرڅ کړي دي
یو یو بس کا اوس دی وغټو شاخو ته لاسونه ور واچوله ولې مله نو کری یو باسې
نو خو تا جذباتی کرمانی دا دنیا سر زن ما برابر آوا پا داگه بجلی شکرو باسا پا راتلون که وقتونی که بدا هم نوی کنه
یو یو دا سوای چی دا نوی نومون بسه کهو سبا بلو
مشالو نو اخلی دا مومبتیانو ستاک جمع کهی دیوی تا تیل او لالتین تا پلیتی رو آچوی بیا بناو از چی همی خبر نوی او پیلی آیه پیلی پاییه کمال که زما استا مسخری شتمنی کستاسو دغا کندی وی بجلی مو دغا رنگ غلا کولا دوابرا پیسی مو لین مینانو تور کولی نو دیر جر با بجلی یا و کسه پاری نش
کسه پاری نه؟ چه مطلب؟
لکه پخوا چی با عده و نیا کسی کولی ویل بی چی یو آدم خانو او یو درخانه و یو یوسف خانو او یو شیرینو مونگ با بیاخپلو بچو تا نکلو نکو قاغم پا دی شرط که جوندی پاتی شو مونگ با بیانکل ورطا کهو چی یو بجلی و او دا آغا ورور چوبلای چو دا بل ورور نومی بلپ دا خور نومی استیره و دوی تربرونو آغا ویرونو سراو توری رنگونو چی لاس با دی ورورو پرک بشو او بینیوی
یو یو دا سڑه خو مخام و خواه بیروی
بیرومو نه خبرومو که دا پرویزی بابا سر دا عدالتونو دغه انصافو او دا غریبانو سر دا پولیسو اغا انصافو دا تیکدارانو دغه روډونو او دا افیسرانو هغه کمیشنونو زمونږ د ملک نه پرسان خالی بینکونه وو او د سویس بینک ډک ډک اکاونټونه وو. نو یو ورځ به داسې کیږي مڼی کیږي به داسې کنه
دا وابدا پلار نظر پکورا بیا کرم دوابدا پلار نظر پکورا بیا کرم لدرو رجو پاست بیا یوارو ناک ددرو رجو پاست بیا یوارو ناک ستا دلاسا ٹول سو جلی بلا بونا ٹول سو جلی استری دی کفی جانا مسخری خو ہم یو ہاتھ بھی اے ظالم کل جاتا کل کم استر کس میں میام 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 خدا یا سم کر قبول می دعا کر دوا دا پلار نظر پکورا بیاکڑا لدرو رجو پاستا جایا وار رونا کر رونا 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 خدای برا سمیز مجھ وابدا کی تمشار وابدا والا بیان ور کری بس یو سل کال انتظار وکر از ما یار سمجھ کوری دی پر چرک بار کری خدای برا سمز مش وابدا کی تمشار وابدا والا بیان ور کری بس یو سل کال انتظار وکر از ما یار سمجھ کوری دی پر چرک بار کری
خوگرانو او سرگردانو او ریدنگو تاسو جاری ما کئی وی خوات دغه غمونه دی نو بلی خوات په ملک نه پرسان کی د خوشحالی سو خبرونه همشتا نه نه پریشان کی گئی ما زمس خری نه کوم او نه تاسو خوب وی نی دا رشتیا دی نو وق او سپگ می شی د خوشحالی دی خبرونو ته د خوشحالی اعلانونه او زمون جوابونه
د خوشحالی اعلانونه
کاکو کاکو التوا حسین حکومت ته درخواست ورکړی دی چې زما شناختی کارت را جوړ کړي
مبارک شه ام کیو انرجی من د اتلس کال شو بالغ شو می جای را وړې کنه کاکو کاکو خبر دی چې تبریز مشرف به با عزت بری شي د دې مطلب دا دی چې د بیچاره سنه سه عزت باقی وو
کاکو کاکو خبر دی چې ډالر به ډېر ژر اووه نوي روپۍ ته راورسېږي
هغه خو یواره شوی وو دا راته ووایه چې ډېر ژر به بېرته له خیره یو سل اووه نوي ته کله رسېږي کنه کاکو یا کاکو خبر دی چې پچلی دیش پیسې ارزانه سوی
سا دا دی مطلب داشو چی کننو کسبا دیار نظر پی بگرانی گی
کاکو کاکو خبر دی چی نو حکومت دا ملک لاپورسان دا پی آئی دا پارا شپک دوی تیاری را نیولی دی
نه نه ورتوا بیزاریو خدای نه خواسته که دا هماغه د ریلوی د نو انجنونو رنګه په هوا کې ودرېدې نو بیا به څه کوو
خبر دی چې سی ان جی ارزانه شوه
خانه مورته وه خرابه نه شوه سی ان جی و چېرته چې ارزانه شوه
نو ملګرو د خوشحالۍ یو خبر دا هم دی چې په راتلونکي وختونو کې به ګیس ډیر سیوا شي خو دا ګیس به نه د سی این جی وي او نه د ایل پی جی نه به د کور د استعمال وي او نه د هوټل دا به هغه گیس وی چې د میلاوت زده خوراکونو او بو شیدو په سبب د انسانانو په گیډو کې کی پیدا کیږي. او پام کوا په خوراک کې پام کوا، وام واک کوا، منډه وها، دومره خوراک چې ژوندی پاتې شي، ژوند خوراک ته متیروا. او خوراک کم، ژوند بے غم، گیڈ دیو گورا، پام کوا، اے روٹے کا دبل دا، گیڈ خودی خپل دا ظالما، پام کوا، پام کوا، اے تاتو ایم، پام کوا.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو او